درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیکمرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم، او په دې هیله يم چې وخه خوشاله و آرام ورځ به مو پیل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخم تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. د تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی اټکل کیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت نن د جمعې د ورځې تر پایه دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو د کم عمر لرونکو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. او د امریکا ولسمشر له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت نور هم کړکیچلی. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د دغو اورښتونو چاته زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دغو اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. خغلی عظیمی وویل چې احتمال لري دا اورښتونه جنوبي، جنوب لویدیځو، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته هم وغځیږي. دا طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان د لارو د خلاصېدو لپاره وویل چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي، او د ده په خبره د ژمني پلان د یوې برخې په توګه په هیواد کې 940 سره بې ځایه شوو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو بهیر دوام لري. خو د افغانستان له مرکز کابل او ګڼو ولایتونو څخه د خلکو ازادي راډیو ته خلکو په راغلو شکایتونو کې ګڼ خلک په یخ هوا کې د وسایلو د کموالي او په ځینو مواردو کې د خوړو د کموالي شکایت کوي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل
دی وای او په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي. خلک په دې کم کې ډېرې ستونزې لري.
د مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 15 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان یې په جلدي ناروغۍ اخته دي. د رویټرز رپورټ له مخې په دې کم کې اوسمهال شاوخوا 15,000 وبخې اوسمهال شاوخوا 2,500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته تلو لپاره د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو ورغلي دي. ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته ورسېده. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان ملت کله بل سوي له افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي، او د هیواد له بهر هم دوی تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره لوبډله تللې ده. موږ به بریو چې افغان ملت کله لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربا سوي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
دا اوتک په خبره د افغانستان د لوبډله په ټوله کې درې لوبې لري. دا نړیوال سیالي د جنوبي افریقا په قربتوب تر سره کیږي، او د شپږ سیوادونو لوبډله پکې ګډون کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. دا روښانه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارې ته په اشاره دا خبره کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوه بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. دا امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي ایران او یا د هغه هیواد نیابتي ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي د جنوري پر دویمه خبریالانو ته ویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغه پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې په عراق کې د امریکا او ایران پلوه ملیشه ډلې وبخی. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې په عراق کې د ایران پلوه ملیشه ډلې کتایب حزب الله او امریکا ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په دوام تهران او واشنگټن یو بل ګواښلی دي. او کروشیا وایي هغه موده کې چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي په دې ټولنې کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنی مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپل وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې شوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخه ونیوله. دا اقدام د بالکان سیمې په لویدیځ کې د اندېښنې او خواشینۍ سبب شو. روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي کوي. کروشیا په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړې شوه. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. وابهوري چې د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده، خو د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې باید طالبانو سره خبرې پیل شي. په دې موضوع به رپورټ واورېده. به مو واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشارو ویلي له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نه شي ټینګېدای. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د ترکیې پارلمان لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې نن د جمعې ورځې تر پایه به په کابل او څو نورو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردګ
په لوګر پروان کاپیسا میدان وردګ کابل بامیان او دایکندي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تکراتک لارې هم بند دي د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوی و خو له نیکه مرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانیدلو د لارې خلاص کړو د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي د لارې هم پرانستل
وسایط باز شد.
شغل عظیمی زیاده کرد چه احتمال لریده ورشتون جنوبی، جنوب لویتیز و شمالی و شمال ختیز و ولایتونو تا هم وغزیر شد. پا دی ورسته او که در کابل در هوا که کروالای دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که تا هم در کابل و سیدون که در سش کال در واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه دی ورشتون در کابل در هوا که کرتیا را کم کرده خو بلخوا در ورشتون در افغانستان پا زینو نور سیمو که در خلک جوان لسخته و سرم خامخ کرده. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغل عظیمي وویل په هیواد کې 9 شپېته زره بې ځایه سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست اودیسی بدخشان به موقعي مواد
د په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والي او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وې چې له شیوې څخه راکډه سوې وې. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ورولېږو ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې یې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډینې دي خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمخګلا ازادي راډیو ناوړي په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقع بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره د په وینا خپلې خبرې لس سره پیل کړي. خو افغان حکومت بیا د اوربند ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغان حکومت تل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقع بینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي. خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نوي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریس کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني. د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې د مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړوند زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي. او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړوند چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پای ته ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نشي ټینګېدای.
توبی لینزر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د انسټیټیوټ په یو غونډه کې په کابل کې ویل هغه څه چې کولی شي په افغانستان کې سوله راولي بین الافغاني خبرې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاس پړاو خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې امامات مرستیال وایي هغه څه چې کولی شي په دغه هیواد کې سوله ټینګه کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو ترسره کول دي. توبی لینزر د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د 40 کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبری وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولدي. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستان بهر له طالبانو سره د یو هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یو هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نشي کړای.
د وای د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال را په دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له شپږ ورځو وروسته د قوس میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسید چې درې اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغې ډلې د پوځي برخې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنځمې په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هم مهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا
د افغانستان د دولت تمدا ده چې طالبان له امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هوی طالبان او امریکا هوکړه ته سره ورسېدل د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص سره غټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه ستاسو وکړی شي معرفي کړي
چتر دولت جمهوریت اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړم.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره د حکومت یو شرط اوربان دی. د دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرستیال توبی لینزر ویلی دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافي فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو اوس به راشودې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
د اوربند په اړه ضد او نقیض راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولی. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړي خو یو شمېر نور سیمه ییز قمانداران بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې خپل مشرانو سره خبرې کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفات مقاله لیکلی. د خبرونې په لیکنه تیر میلادي کال 19 امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو تر ټولو لویه شمېره ده. هل خبرونې په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمېر د راکمولو په اړه فکر کوي. هل خبرونې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمېرې په اړه ولسمشر ترامپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللی. د خبرونې په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو ترامپ ته څو واره خبرداری ورکړی چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوایستل شي.
ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د شکایتونو البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14500 شکایتونو له ډلې طبقه بندۍ وروسته 2104 نوي شکایتونه معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نږدې زر شکایتونه بې اعتباره شمیرل شوي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
ازادي راډیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوي سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3304 شکایتونه بې اعتباره کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2106 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2018 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي نږدې 15000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2405 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتباره شکایتونو شمیر 2201 خودل شوی دی، او په دریمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوی دي. خو خوست، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوی دي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ په معتبرو شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2900 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2615 او ټاکنیزې تخطۍ بیا 1219 خودل شوی دي. په دې سند کې همدارول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر یې 6900 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرز العمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږ ورځو خپله پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې رسول کېږي، او دوم داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانیږي باید ډېری د پایلو په اړه باندې وي. داسې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، په کې تصویر د اسنادو ده په آرا او په امار کې فرق اوستل دي، نو هغه خامخا جرمي حالت لري. د غو سړن هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم د راجع کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بیا لږ اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ترکیه پارلمان لیبیا ته د ترکیز وکونو د استولو طرحه د پنځشنبه په ورځ تصویب کړه. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیره میاشت ویلي و چې د لیبیا صدر اعظم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې. فریباز ظاهر د رپورټ نور جزئیات تراوړي.
د ترکیه د پارلمان غړو د پنځشنبه په ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنله چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیه د پارلمان رئیس مصطفی شانتوب د رایګیری پایلې داسې اعلان کړې: دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1443 شمېرې وړاندیز پر اساس راوتلې دي. د رایو شمېر 509 و چې 325 موافقې او 104 اتیا مخالفې رایې دي. دغه ترکیه ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدر اعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خواخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدر اعظم سراج فایز هغه هیواد ته د ترکیه سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوې چې انقره او ترابلس ترمنز سویدی او د همدې تړون لمخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې د سندیشنې هم ستا چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایع بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځې مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. دا هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکښې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمينه برابروي. د ترکیه د پارلمان تر پرونی پریکړې سم د سیوروس د مصر د بهرنیو چارو وزارت د اقدام وغند او پر نړیوالې ټولنې نیژغ وکړ چې پر وړاندې خبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي د اقدام په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړې او په سیمه کې به ترکیه ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیه د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیه ته د سباتی د خوریدو سبب سي. د ترکیه حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیه د ولسمشرۍ معنی په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریه او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د حوالې لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیه سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هافتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسه او روسیا د خلیفه هافتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړي دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په داسې حال کې چې د کابل په شمول د افغانستان په لس ولایتونو کې د واورو ورخت دوام لري. د طبيبي خپچارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د ورختونو چاته ځاني تعرفات نه دی اړولي او همدارنګه د شمنی پلان لمخې دوی هڅه کوي چې مرستیام اړو کسانو ته ورسي. دوی نن د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې لګڼو ستونزو سره لاسوګري واندي. ټاکل شوې ده د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ نړیوالو سیالیو لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچنی. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره کتلی شي. مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی،
تاسو په دې باندې خبر راته وکړي چې د تاسو په نظر د ډاکټر خط څه رقم ده؟
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لستلو وړ نه وي. دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې دا ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري لیکي مثلا دوسیه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هغه کوم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي په خپل ځما خط به دونه بند نه خو بیا هم کله چې زما اصلوم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لستل کیږي
په دوستانو کې دې چې څوک ستاسو تخپل هم خط نه پیږي
معلومدار زه داسې ډیر کسان پیژنم مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټرانو نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم سره دې چې زه درملو سره آشنا یم مسلکي قسم یم خو زه په درملو نه پیږم بیا له نارو نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي چې درمل له مخې پوهېږم چې دا کوم درمل دي په خطونو اکثره زه نه پیږم
کوم ډاکټر ته دې تر اوسه پورې ویلي دا ولې داسې لیکي
مخامخ مې چاته نه دي ویلي خو ناروغ له لارې مې ویلي دي چې مثلا په دغه درملو زه پوه نه شوم کې داسې ډاکټر صاحب روښانه ولیکي
په خپله د لیک په اړه تاسو څه وایي دغه ښایسته لیکل ښه لیکل کوم لیکلو ته وایي خپله د لیک باره کې غواړي څه راته
ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټکي نقاط چې دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري لیک دودونه توپیر لري سره مثلا ځینې خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي ځینې داسې چې چاپي لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپي